امریکا غږ دی وین نن خبری خبرونه مهم سټکی. د امریکای صدر ډونالد ترامپ کانګرس ته په خپل هر ارخیزه وینا کې ملک ته په ورپی خو مسلو باندې نظر وړاندې کړ. خو د ډیموکراټیک ګوند خبرګون څه دی دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ګلوبل ټیرریزم انډیکس رپورت ښیي چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 15 سلنه زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو پکې د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وختې. بنو ځانمرګي بریدونو کې د وژنو شمېره 15 تنو ته رسېدلې. د جیش فرسان محمد ډلې د حملې ذمهواري منلې. د سولې نوبل جایزه ګټونکو د تعلیمي چارو مبارزه مالالا یوسفزی 15 کاله وروسته شانګلې ته تللې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشئ، زه ستاسو قربانه منزه شهید. خبری خپرونې کې در سهر کلی وایم. نن د زیارت ورځ د مارچ 6 نیټه ده، کال د 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30، پاکستان کې 10:00، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12:00 دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زه د لومړي مهم ریپورت ولورې ته. د امریکای صدر ډونالډ ترامپ کانګرس ته په خپل هر اړخیزه وینا کې هیواد ته پر ورپېښو مهمو مسلو باندې خپل نظر وړاندې کړ. خو د کانګرس او د ډیموکراتیک ګوند غړو بیا غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د کانګرس لپاره د وی او ای خبریالې کاترین جیپسن د اقتصاد کډوالۍ او د امریکې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ترامپ د پلانونو په اړه د کانګرس له غړو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې تاسو ته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالډ ترامپ کانګرس ته د خپل دویمه دورې په لومړۍ وینا کې د راتلونکو کلونو لپاره د امریکای قانون جوړونکو ته یو خاکه ورکړه. د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو د هغه د دې هر اړخیز نظر ستاینه وکړه.
هغه به د پولي امنیت ساتلو ته دوام ورکړي. هغه به امریکا بیا سوکاله او خوندي کړي او موږ ته به بیرته هغه امریکایي خوب راکړي چې موږ د بایډن په حکومت کې بایللی وو.
او وی ویل چې دوی د ترامپ د جنگي جذبې ستاینه کوي.
مبارزه او مقابله پیل شوې ده، خو په حقیقت کې دا هر څه او دا مبارزه د امریکې لپاره ده، ځکه هغه خوشبيني چې هغه مخې ته راوړي او هغه پالیسی چې هغه وړاندې کوي هغه بالکل معنی لري.
د کانګرس جنو قانون جوړونکو ویل ترامپ د امریکایانو اقتصادي اندیښنو ته پام نه دی کړی.
یو شی چې ډونالډ ترامپ یاد نه کړو، هغه د لګښتونو کمولو لپاره یو رښتینی سنجیده پلان دی، او دا اول شی دی چې امریکایان یې ډیر اورېدو ته پتمو. خو د دې په ځای ډونالډ ترامپ د کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي جګړې په پیل کولو سره خپل پلانونه دوه چنده کړل، خو اخراجات یې اسمان ته وخېژول.
د استازو د مجلس یو ریپبلیکن غړي وی او ته وویل ګمرکي محصولات یا ټکسونه به د امریکای اقتصادي ځواک
تاسو به امریکایي وړتیا راوړې، تاسو به دا کمپنۍ بیرته زموږ ساحلونو ته راوړې، او تاسو به مصنوعات ارزانه وي، ځکه چې تاسو به دلته په امریکا کې.
ریپبلیکن غړو وی او ته دا هم وویل چې د دوی رای ورکوونکي غواړي کانګرس دې د 2019 کال د ټیکس کمولو اقدام بیرته تازه کړي.
دوی اندیښمن دي چې ترامپ ټیکس کم کړی دی، دا عمل به ختم شي، او دا به نه یوازې د وړو تجارتونو مالکان اغیزمن کړي چې زما په ضلعه کې زیاتره هسپانویان دي، بلکې دا به په ورځنۍ او سات کچه امریکایي کورنۍ متاثره کړي. د دوی ټیکس به تر $1200 زیات شي، او دا د اوسط امریکایي کورنۍ د شپږونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
د استازو مجلس لوړپوړي ډیموکریټ حاکم جیفریز د بودیجې یا بجټ په کمولو باندې نیوکه وکړه چې کېدای شي ریپبلیکن غړي د ټیکسونو د کمولو لپاره منظوري ته اړتیا ولري.
ریپبلیکن غړي د ملک د یووالي هڅه نه کوي، دوی موږ سره جلا کوي. ریپبلیکن د امریکې د پرمختګ لپاره کوشش نه کوي، دوی غواړي وخت بیرته شاته وګرځوي.
د امریکې قانون جوړونکي هم د اوکراین او امریکې د اړیکو اوسنۍ حالت له نږدې څاري. ریپبلیکن وویل د اوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکی هغه لیک چې له امریکې سره د خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز کوي د ترامپ د کلک دریځ نتیجه وه.
خکاره خبره ده، لخت سره هغه بیا فکر کړی وو او ویلی وو تاسو پوهیږئ سدي کېدای شي په نړۍ کې صدر ترامپ تر ټولو مهم او تر ټولو طاقتور سړی وي او زه به یا کېدای شي موږ به له امریکې پرته جګړه ونه ګټو.
خو د استازو مجلس یو ډیموکریټ غړي وی ویته ویل هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو په حالت باندې اندېښمن دی.
زما په نظر موږ ته پکار ده د اوکراین سره ملاتړ وکړو. هغه یو مهم متحد دی. موږ له اوکراین سره ژمنې کړې وي چې باید په ځای وساتو او زه په دې باور یم چې د امریکې د وینا درناوی وشي.
د امریکې د قانون جوړونکو پام اوس د مارچ له 14 نیټې وروسته د امریکې د فدرل حکومت د لګښتونو منځوري ته دی. د کیترین جیپسن له رپورت سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
امریکای صدر ډونالډ ترامپ د کینیډي او مکسیکو نه د موټرو په درآمداتو 25% نوې ټکس د یوې میاشتې پورې وځنډولو او د امریکای د کینیډي سفارتکارانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ نه تیر ورځ د تجارت په شمول په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړې. راځي چې وروستۍ حال یې د نیویارک ښار څخه د وتلي خبریال او څېړونکي جهانگیر خټک څخه واورو چې په هیلو ویو خبرونه کې ارباب محمود علي ته ورکړی دی.
ارباب صاحب، دا صدر ترامپ چې کوم دا دلیل دی او دریض دی، دا ما په خیال بالکل ټیک دی، ځکه چې د امریکې نړۍ سره، یعنی نړۍ کې ټول کې لویا دا کار کاروبار منډی امریکا دا، او امریکې د نړۍ سره، پوره نړۍ سره کار کاروبار کوي، تجارت کوي، خو تجارت کې د امریکې هر چرته کې تجارتي خساره ډیره زیاته ده. که تاسو په امید وګه د امریکې د نړۍ سره تجارت وګورئ، نو د امریکې چې کم ٹریڈ ڈیفیسٹ چې کم ته وي، یا چې کم د تجارتی خساره چې کم ده د امریکې، هغه تقریبا 1400 ارب ډالر ته رسیدلې ده. او هغه کې لکه کل یو کال 1400 لکه کبه یې لږ ډېر شي داسې کې، خو 1000 ارب ډالر نه امید توګه وا دی زیاتې. سو د ټرمپ دا وایي چې هغه دا ژمنه کړې وه چې کله هغه ټاکنو کې ولاړو چې زه به امریکې بجټ بیلنس کوم.
مکسیکو صدر هم ویلی دی چې د اتوار پورز به دا اعلان کوي چې څه قسمه جوابي ټیرف په لګوي یا څه قانونونه. چین هم د امریکای په مالونو باندې ټیرف لګولې دی، او صدر ترامپ خپل هم چې کله تاسو د کانګرس شریکې غونډې ته داغي د وینا خبر وکړه، نو په هغه کې هم دا منل ده چې په لنډ وخت کې به امریکایانو ته لږ زور رسید دی، تاوان به وي. نو دغه اړخ تاسو کو داغي ذکر وکړي چې څه صورتحال دی.
بالکل، چې کله دا مالیه لګېدلې، نو په امریکا کې عام رائے دا وه چې دې نتیجه کې به امریکا کې ګرانی زیاتېږي. مکوشول هغه نه پاس چې کله دا چې کم تاسو دا کم امریکې او دا کینیډا او دا مکسیکو ترمنځ چې کم تجارتي تړون شوو دا صدر ترامپ اولنی دورې صدارت کې، هغه د لاندې خو ډېرې شیزونو باندې اډو ټیلیفون دا لکه فری ټریډ اګریمنټ وو چې کم کې یو طرف هم په بل باندې ټیکسونه نه لګول، او اوس چې کله دا هر څه کېږي لګیا دي، نو هغه کې اټولو کې لوی چې کوم زیان دی هغه دا راغله، لوی چې قیمتونه په برتلو شروع شروع. یعنی تاسو وګورئ چې ورسته 1700 کې چې کله صدر ترامپ لکه پرونه بل ورځ دا چې کم 25% ټیرف په کینیډا او په مکسیکو ولګېدل او بعد ابل شروع شولو، نو د امریکې درې موټر ګاډو جوړونکي کمپنۍ، یعنی فورډ، جی ایم او سټلانټس چې کم د جیپ موټر جوړوي او نورم ډېر ګاډي جوړوي، هغه یې مشرانو صدر ترامپ سره په ټلیفون لیکه خبرې وکړلې، او هغه ته خواست وکړلو چې تاسو دا چې کم اضافي ټیرف تاسو په آټو انډستری لګولې دي، یعنی د موټر ګاډو چې کم صنعت په دې باندې لګولې دي، دې په نتیجه کې موږ ته ډېر زیات زیان رسي. ولې چې که تاسو په دې باندې عمل وکړلو، نو هغه ګاډي چې کم د وخت امریکا کې جوړیږي او چې کم پرزجات ډېر لوی شمیره تقریبا 50% پرې پرزجات د امریکې چې کم دي هغه د کینیډا او د مکسیکو نه راځي، نو هغه صدر ترامپ ته دا وایي چې که تاسو په دې باندې عمل جاری وساتلو، نو د امریکایانو ګاډو ایوریج قیمت کې زیاتوالی تقریبا 10,000 ډالر به راځي. یعنی هغه ګاډي چې کم نن د ټیرفس نه اول 1,000 ډالر قیمت دی، هغه به 500 ډالر ته رسیږي چې کم په نتیجه کې نورې کمپنۍ چې کم چچا دلته کې کارخانه دي او چچا باندې دا ټیرفس نه لګي نو هغه ته اگر کمپټیټیو ایڈوانټیج ملایويږي چې کم ته وي یعنی هغه ته طرف زیاته فائدہ ملایويږي هغه ګاډي به زیات خرڅيږي امریکایانو د ګاډو صنعت چې کم دی هغه به ډیر زیات په مشکل کې شي په هغه د پس بیا صدر ټرمپ بیگا د اعلان وکړلو چې ټیک ده په د موټر ګاډو چې کم صنعت دی په دې باندې به بونګه عمل درآمد یو میاشتې پر اساره او بیا هغه نه پس وګورو نن چې کم شمیرې د امریکای مطبوعاتو کې راغلي دي هغه وایي چې په امریکای کې دنه عام شیزونو قیمت چې کم ته کنزیومر پرایسز وایي عام شیزونو قیمت چې کم ده هغه کې 3% زیاتواله په جنوري کې راغلي دي چې کله نو صدر ټرمپ په حکومت کې راغلي دي اوس چې کله دا فروری شمیرې راشي نو هغه کې به پته لګي چې آیا دا دین هم زیات شوی دی خو همیشه د پاره ارباب صاحب تاسو دغه خبر یی چې د یو ملک چې کب اقتصاد دی د هغه نفس باندې کا یو اداره وی چې چا همیشه ډیر دروند نظر وی هغه سٹاک مارکیټ وی چې هر کله د یو نړۍ یو هواد کې هم چې کله یو انسرټینټی راشي یعنی خلک پدې باندې نه پويږي چې دلته بس کیږي ځکه چې کاروباری پالیسو کې ډیر دروند بدلون را روان دی او خلک ورته تیار هم نه دي نو هغه په نتیجه کې اټول کې اول چې کم توې نقصان خوري هغه سٹاک مارکیټ خوري ځکه چې خلک چچا ګټه اغستلې یعنی هغه شیئرز قیمتونه زیات شوي دي نو هغه هغه خرڅول شروع کی
تاسو ډیر په تفصیل سره په دې باندې خپل نظر شریک کو دغه معلومات مو شریک کړو څنګه چې تاسو شروع کی ویل چې د نیو ورلد اورډر د اقتصاد یو نوی نظام به وي یو نوی سیستم به وي هغه به څنګه جوړیږي دې باندې به کتونکو مخکې هم خبرې اترې کوم تر دې دمه جانګیر خټک صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې دغه معلومات
د ریوی سره د ملکیا مومننه کوچ را سره په پروګرام کې مالیاس روسان د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی سره د تیرونی د تود بحث وروسته د اوکراین جګړه پای ته رسولو لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هڅه په احتیاط سره ساري د وایس اف امریکا خبریالی الیزابت شرنیف ریپورت تاسو د ریوی همکارا نگین شاه وړاندې کوي
د کیف لپاره د پوزي ملاتړ په اړه د واشنگتن سره د کلونو شخړو وروسته په ماسکو کې ډیر خلک په ښکاره خوشحالي سره د امریکا او اوکرين ترمنځ درستګوري چې د تیرونی د ترامپ او زيلنسکي ترمنځ د اول دفتر کې د تود بحث نه پس راښکاره شو د روس رسنیو په واشنگتن کې غونډه د اوکرين صدر لپاره ناورین او سپکاوی وبلله کرملین وایي چې د سولې لپاره تیار دی او اوکرين او اروپאי هوادونه یې د جګړې د اوګدولو لپاره په کار کولو تورن کړل د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اوکرين په خاوره کې د اروپאי سلساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وغندلو
ترامپ په هر څه پوهیږي هغه وویل چې د جوړجاړي په اړه خبرې کول ډیر وخت دی تاسو کولای شئ په دې مسله بحث وکړئ خو تاسو به د دواړو اړخونو رضامندۍ ته اړتیا ولرئ د هغه روایت سم ده او دا خلک د یورپي اتحاد هیوادونه لکه څنګه چې په اوکراین کې د دوی د سولساتو پلان دی زموږ په خلاف د جګړې لپاره د کیف رژیم د هڅونې تسلسل دی
ځینې د کرملین لخوا وړاندې شوی سولې ته د روس د بریا او د یوکرين د تسلیمۍ په سترګو ګوري
ماسکو د ماسکو په شرایطو سولې غواړي زما په تجزیه زما په نظر دا هغه سولې ده چې روس ته اجازه ورکوي چې د اوکرين د کنټرول لپاره خپل اهداف ترلاسه کړي نو دا د سولې یو روسي نسخه ده چې زه ویر لرم چې له اوکرين سره چې خپلواکي غواړي او له یورپ سره چې فکر کوي چې ایالتونه باید وکولای شي خپل برخلیک په خپل وټا کې د مفاهمت به ونه شي
نور شکلري چې د روس صدر ولادیمیر پوتین پر اختیا سولې غواړي
پوتین په حقیقت کې داسې څه نه دی ویلي چې هغه د جګړې پای ته رسولو ته لیواله دی په ختیځ کې د روسي ځواکونو ورو ورو پرمختګ سره پوتین کېدای شي احساس وکړي چې هغه د اوکراین په پرتله د اوږدې جګړې د دوام لپاره شاورتیا لري
ماسکویان چې خبرو کولو ته راضي شوی وو ویل چې ک زيلنسکي ډیپلوماسي غوړه نکړي دوی تیار دي چې جګړې ته دوام ورکړي
که چیرې خبرې اترې وسی نو باید یوازې د روس د بریا د ثابتولو په بنسټ دی، ځکه چې موږ باید ځکنی حقیقت ته وګورو، موږ ګټونکیو. زما په نظر اوس د وتلو لاره زموږ د پوز لپاره مخ په وړاندې تګ کې ده.
پوتین د ترامپ او زیلنسکی ترمنځ د تیرې اونۍ د تودې تبادلې په اړه تبصره نه ده کړې. کرملین د نهی اسې شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته د خپلې وینا وروسته د ولسمشر ترامپ د بل اقدام په تمه دی. کله چې د امریکا صدر د زیلنسکی یو خط ولوستلو چې پکې ویل شوي وو چې د اوکراین صدر سمدلاسا د سولې خبرو اترو ته تیار دی. د الیزابت چرنف لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگتن.
عربی هیوادونو د غزې د راتلونکي لپاره د مصر پلان خپل کړی دی او لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دې پلان ملاتړ وکړي. اسرائیل وایي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. لندا ګریتسن د بیت المقدس نه د وایس اف امریکا لپاره ریپورت تیار کړی دی او د ډیوی خبریاله او همکاره نگین شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او د ترهګرې ډلې په نوم نومول شوي حماس ترمنځ د اوربند راتلونکي په شک کې دي، عربي مشران د سه شنبه په ورځ په قاهره کې سره راټول شول چې د غزې د اوږدمهال راتلونکي په اړه بحث وکړي. د مصر لخوا وړاندې شوی پلان چې په سرمشریزه کې د نورو عربي مشرانو لخوا منظور شو، د فلسطین د ادارې نغواړي چې د خپلواکو فلسطینی تخنیکرانو کمیټې سره یو ځای د غزې په بیا رغونه کې مخکښ رول ولوبوي. په دې پلان کې د شپږو میاشتو لپاره په غزه کې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د شتون غوښتنه شوې ده. په دې کې د حماس ته بې وسلې کولو هیڅ یادونه نه ده شوې چې د اسرائیل او امریکا دواړو د ادارې اصلي غوښتنه ده.
د حماس لیډرشپ
د غزانه بهر د حماس مشرتابه د میاشتو راهسې دا واضح کړی ده چې دوی غواړي په غزه کې د حکومتداري پرېښودو لپاره د یو بې طرفه ملکي مسلکی ټیکنوکراتیک حکومت په ګټه کارو کی. خو هغه پښتنه چې د حماس مشرتابه په سمته غنډ حل کړي، هغه د دوی د وسلو او وسلوالو ځواکونو پښتنه ده.
د حماس مشر سامی ابو زهری وای چی تنظیم به خپلې وسلې ونه غورځوي او دا نظر یې بے بنسټ وبللو. باسکین وای چی د متبادل د نشټوالي لوجي حماس په غزه کې بیرته خپې مضبوطوي.
زما ویره دا ده چې څنګه په غزه کې د حماس سیاسي مشرتابه هیڅوک پاتې نه دي او ډیر زړه پوځي مشران د اسرائیل لخوا په جګړه کې وژل شوی دي. هغه خلک چې اوس خای چې د دوی په واک کې دي، د دویم دریم سلورم پور ځوان افسران دي چې مالی صلاحیت لري چې نوی ځوانان برتی کی، دوی ته $200 وردی او ټوپک ورکی او یو ځل بیا خپل ځواکونه جوړ کی.
د قاهره په سرمشریزه کې ټول عرب مشران په دې متفق دي چې د صدر ترامپ پلان چې د غزه رویرا په نوم یادېږي، د امریکا لخوا د غزې نیول او د هغې د 2 میلیون فلسطینیانو نورو عربي هیوادونو ته تګ د منلو وړ نه ده. دوی وایي چې د 14 میاشتو جګړې د پراخې تباهۍ سره سره غزایان باید په غزه کې پاتې شي. په مقابل کې د اسرائیل حکومت د ترامپ پلان منلی او متبادل یې نه دی وړاندې کړی. ځینې اسرائیلی څېړونکي وایي چې د فلسطین د خپلواکې حکومتداري لپاره انتخابونه شتون لري.
د حماس پر ځای به له فلسطینیانو څخه یو غیر فاسد منځلارې شخصیت راسي چې د فلسطیني ادارې تر چتر لاندې به حکومت وکړي، خو په مستقیم ډول له فلسطیني ادارې څخه نه چې د مغربي پټۍ انتظام چلوي، کوم چې ډېره فاسده په حکومتداري کې کمزورې او اوس هم ډېره سخت دریځه ده، او داسې یو شخصیت شته او د هغه نوم سلام فیاض دی.
سلام فیاض یو اقتصاد پوه او د فلسطین په خوانی لمړی وزیر دی چې په آزاد حیثیت ټاکل شوی وو او د فلسطینی ادارې د مبینه فساد نه ځان لري ساتلی دی. هغه د متحده عرب امارات سره هم نږدې اړیکې لري چې احتمال لري چې د غزې د بیا رغونې لږ تر لږه یوې برخې لپاره پیسې ورکړي چې د ملګرو ملتونو لخوا اټکل شوی لګښت یې له $50 بلیون نه ډیر دی. د عرب سرمشریزي په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د غزې د بیا رغونې عمومي مسؤلیت په غاړه واخلي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم زو د سیمې ولوري ته د ګلوبل ټوریزم انډیکس رپورټ ښیي چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 50% زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو چې پکې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وخت ده. تفصیلي څه دی راځي چې د حمید الله په دغه رپورټ کې واورو.
د نړیوالې ترهګرې د سارنې د ادارې د رپور وایي په پاکستان کې د ټولو ترهګرو پیښو او د هغې په فایله کې د شو مرګ جوبلو شپږ نوي پیسې د برخه د پښتونخوا او بلوچستان په سرحدي سیمو کې مخې ته راغلې ده. د تحریک طالبان پاکستان په کال 2024 کې په 2023 بریدونو کې 1558 کسان وژل شوي دي او دا په هیواد کې د شو بریدونو 250 فیصدي دي.
په دې کال کې تقریبا د 50 تنه زیاتې وړې ډلې په ٹی ٹی پی کې شامل شوې. د مطلب دا دی چې د ٹی ٹی پی نه علاوه هم پاکستان کې وسله والې ډلې شته. هغه اوس څنګه د لا انفورسمنټ ایجنسیز د نظر نه بچتي، نو آیا پاکستان کې کار نه کوي که نه هغه پټ کار کوي، دا یو غټ سوال دی.
د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې د مرګ جوبلو د شمیرې د کال 2023 په نسبت 90% زیات دي. د غرنګ په بلوچستان کې د بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ د کال 2023 په 1544 ترهګرو بریدونو کې 378 کسان وژل شوي دي. د دې دواړو تنظیمونو بیا په کال 2023 کې د 1014 بریدونو کې 78 کسان وژل شوي وو. راپور وایي د دواړو تنظیمونو د بریدونو هدف په بلوچستان کې د چین په مرسته ترسره کیدونکو پروژکټونو هم شامل دي.
ګوره دوه صورتونه دي، یا به د دغه ترخګر چې 10,000 دي که 15,000 دي که 6,000 دي، د دې سره به خبرې اترې کیږي، ګلوبل پریشر کې پرازي که هر څه طریقه کیږي، او دا لار به ایستل غواړي د امن طرف ته او دغه ګریوینسز به حل کول غواړي، یا به دا ټول ختمول غواړي. اوس چې کله ته ختمې نو خامخا ریټالیشن به کیږي، او تر څو چې دا عمل رواني رد عمل به موږ شان شدید وي، نو راتلونکي وخت کې به وایلنس زیاتیږي کمیږي بنه.
د ترهګرې د ګلوبل انډیکس وایي د پاکستان سره سره برکینا فاسو او شام هم د ترهګرې نه په زیاتو اغیزمندو هیوادونو کې شامل دي. خو دلته په پاکستان کې څېړونکي وایي د ترهګرې ستونزه د افغانستان سره په پوله پرتو پښتون میشتو سیمو کې ډېره څرګنده ښکاري، او د هیواد نورې برخې بیا د تیرو لسیزو په څیر ډېره نه آرامه نه ښکاري.
چې کله هم د افغانستان او د پاکستان معاملات خراب شي، په دهشتګردۍ کې اضافه شي، چې کله تعلقات ښه شي نو بیا به دهشتګردۍ کمی راشي. نو مطلب دا دی چې دا مسله د دې دواړو ملکونو په منځ کې ده. د دې د عالمي نړۍ د دهشتګردۍ یا د ملټین سره څه تعلق نشته دی.
راپور وایي دا سندا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیخي او مرګ جوبلي یوازې سخت کال سیوا شوې دي، بلکې دا زیاتوالی د 35 کالو راسي هر کال لیدل کیږي. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
څېړونکي وایي بنو سره شاوخوا سیمو کې د پوځي عملیاتو قیادت او نگراني د بنو د چاونۍ نه ترسره کیږي. نو ځکه بنو خارګوټي د 13-12 کلونو نه د وسلوالو په هدف دی. دوی وایي چې ځایي خلکو څو وارې د امن پاسونونه کړي دي، خو واکدارانو د دوی غږ نه دی اوریدلی. په دې حق له نور تفصیل څه دی د مدثر شاو هاشم علي په ریپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د سرخار پیښور نه جنوب اړخ ته 190 کیلومتر لرې د بنو خارګوټي په بندیخانه په 15 اپریل کا 2012 کې یو نیم سل وسلوالو منظمه حمله کړې وه. د 300 شاوخوا کې ځان ځان سره بوتلی وو. د هغه وخت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مطبوعاتو ته ویلي وو چې دغو 300 قیدیانو کې شل انتهایی خطرناک ترهګر هم شامل وو. څېړونکي وایي بنو خار د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه څو ځله داسې پیښو سره مخ شوی دی.
جغرافیایي اهمیت او بیا پدې کې چې څومره غټ غټه ضلع ده، غټ خار دی، هماغه امره غټ کینټ دی، چاونې ده، نو هغه چاونه چې کومه دا هغه ظاهر خبره ډېر زیات اهمیت لري دلته نه چې څومره قیادت کیږي ملټری آپریشنس کیږي دا غي ټول قیادت تلته پدې چاونه کې موجود وي خو کتا سو د جاني خیل آپریشن وګوري کتا سو بګه خیل کی کارروایان وګوري کتا سو په جنوبی وزیرستان کې ون چې کومې کارروایان شوه دا غي ټول قیادت با پدې چاونه کې وو
د پاکستانی فوج د بیان دی ادارې آئی ایس پی آر تر مخې په څلورم مارچ د بنو په چاوڼۍ ترهګره حملې کې د مړو شمېر اتلسو تنانو ته رسېدلې ده. فوج وایي د څلورو ځان وژونکو په ګډون ټول شپاړس حمله کوونکي وژلې دي. په ټولنیزو رسنو بنو کې د وژل شو عامو وګړو جنازه کې په زرګونو خلک ښکاري. دا نږدې وختونو کې د بنو په چاوڼۍ درېمه حمله ده. دسمبر 2022 کې وسله والو د بنو په سیټری د قبضې نه پس عملی ارغمال کړی وه. اوهان وایي د سیمې خلکو څو ځله د امن دپاره پاسونونه کړي دي.
هغوی چې دی نو خلک راوستیم دي په هسپتال ته هم بوتللی دي، وینه هم ورکړې ده، امداد هم کړی دی، د هغوی د کورونو هم دغه هیلپ کړی دی، هر یو څیز یې کړی دی. نو دغه خلکو کې اتحاد دی، اتفاق دی. څو ځله پاسونو شو، تاسو وګورئ څومره ګڼ شمېر کې خلک چې دي په هغې کې د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم راوتي څومره ګڼ شمېر، بیا هم ادارو په دغې باندې غوږ ونه ګرولو او هماغه سیز روان دی.
د بنو په چاوڼۍ د حملې ذمواري د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې جیش فرقان منلې ده. صدر مملکت آصف علي زرداری، وزیر اعظم محمد شهباز شریف، داخله وزیر محسن نقوی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین ګنڈاپور دغه پیښې قندنه کړې ده او وزیر اعلی د پولیسو چارواکو ته امر کړی چې د پیښې پلټنې دي وشي او تفصیلي رپورټ جوړ کړی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خیبر پختونخوا کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی، خو بیا د دغه صوبې اوسیدونکو لخوا په ټولنیزو رسنیو ګیلې کېږي چې د پاکستان رسنۍ یا میډیا دغه پیښو یا خبرونو ته ځای نه ورکوي. د څېړونکو نظر او تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې د تیرې څو مودې ترهګر فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او په بیالابیالو سیمو کې وسلوالو لخوا عادي وګړي او امنیتي ځواکونه په نښه کولو پیښو کې جاني زیانونه هم ترسره شوي دي، چې په دغو کې وروستۍ پیښه د بنو په فوجي چاونۍ برید دی. خو په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د پاکستان میډیا دغه ډول خبرونو ته ځای نه ورکوي.
پاکستانی میډیا چې کومه ده هغه ډېر زیاتې مجبوریانې دي، ډېر زیات مسائل هم دي. کنټرولډ میډیا تاسو ویلی شئ پاکستانی میډیا ته، او بیا د ټیررزم حوالے سره که تاسو ګورئ نو دا قسم واقعات چې کیږي لکه د بنو پیښه چې کله وشوه، نو بیا ډېر ټی وی چینلس داسې چې هغه د آی ایس پی آر د پریس ریلیز انتظار کوي چې آی ایس پی آر بس وایي، نو هغې نه پس به دوی په خپل ټی وی باندې خبر ورکوي یا به ټیکرس چلوي. داسې نور هم که تاسو مجموعی رپورټنګ وګورئ د ټیررزم حوالے سره، نو پای کې د پاکستانی میډیا چې کومه ده هغه کردار موږ ته ډېر محدود ښکاري.
د خیبر پختونخوا په بنو خارګوټي کې چې درې ورځې وړاندې وسلوالو په پوزي چاوڼۍ برید وکړو او د دې په نتیجه کې د ماشومانو او زنانو په شمول تر اتلس تنان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې په اړه د مرګونو او ټپیانو په اړه خبرونه لیدل کېدل، خو بیا د پاکستان میډیا د دغه پیښې خبرونو ته ولې ځای ورنکړو؟ په دې اړه د یو شخصي ټلویزیون سیمه ایز مشر وایي،
نو په دې حواله سره خو داسې تحریري څه خبره نشته میډیا ته، خو بهرحال په غیر رسمي ناستو کې موږ ته داسې ویل کیږي چې اوس چې کوم دا د دهشتګردۍ واقعات دي دا په کم پیمانه باندې خول پکار دي، ځکه چې ملک کې خلک پریشان نه شي، په ملک به معیشت باندې لوی اثر په دې باندې غورځيږي، د پاکستان معیشت خراب دی. نو زما په خیال دې وخت کې د حکومت داسې یو پالیسي ده چې د دغه قسمه پیښې چې دي دا تر ټیکر یا تر خبر تر حده پورې نو میډیا راشي، خو په دې زیات باس مباحثې نه کیږي ځکه چې دې سره ملک کې د معیشت ته نقصان رسي.
سیړنکاران وایي د پاکستان دننه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنیت دغه ناقلاره وضعیت چې یو خوا امنیتي ادارو او حکومت دپاره هم یو چیلنج جوړ شوی، نو بل لوري د ولس ژوند، اقتصاد، سیاست او هر اړخ یې اغیزمن کړی، او پکار ده پاکستانی میډیا ورته هم پام وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د ریوی ګرانو لیدونکو او پیرودونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې ګڼ شمیر مهمه راپورونه موضوعات او بحثونه لرو چې استاسره وار په وار شاملو هله لرو چې را سره په خبرونه کې مال پاتې شي د امریکای د ملي امنیت صلاحکار مایکل والز د پاکستان د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت هڅې استایل دي بلورته له پاکستان نیول شوې د داعش مشکوک غړي شریف الله ورجینیا کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی خو داعش دا مهال څومره واک لري او څومره لویه خطره سیمې ته او نړۍ ته ترې پیښېدی شي په دې او نور جزئیات اخیستي دي زموږ همکار نوشوان قلندر په تېرې خبرونې کې د څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل څخه راځئ چې په ګډه سره واورو
چې ډیرو خلکو ته دا اړیکې نوې ښکاري خو زه دا ګړم چې د پاکستان او د امریکای د اسټابلیشمنت ترمنځ دا رابطه چرې هم کمزورې شوې نه وي نه پدې کې تعتل راغلو دا اوسنۍ پیښه چې کوم شوې ده یعنی کوم اپریشن شوې ده عملیات شوې ده په پاکستان کې دا هم نوې خبره نه ده ځکه چې د اگست 2020 نه پس چې هر کله په کابل ایئرپورټ باندې دا بریټ شو دا غي نه پس امریکا مسلسل په دغه پیخه کې د ککړو خلکو پسې روانه و او هغه د مختلفو یوادونو نه اتلات لا اخر کې پاکستان تر ورسیدا نو د پاکستان او د امریکای ترمنځ چې کوم اسټابلیشمنت ټو اسټابلیشمنت تعلقات دي زه دا غلم چې په دې کې چاره هم کمزوري نه دی راغلې وقتاً فوقتاً کې دي شي نیډ ټو نو بیسس باندې ځنه خبرې دی خو پاتې کیږي ځنه خبرې خو پاتې کیږي خو مسلسل دا تړون په دې سیمه کې خصوصا د افغانستان حواله سره پاکستان او امریکا زدا غنم چې دا همیشه په یو پیج باندې پاتې شي
ها فخر کاکا خل صاحب دا داعش په تناظر کې تاسو د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرو کړ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خوډر خوشاله دی مننه هم کړی را د پاکستان وزیر اعظم هم ډیر خوشاله دي شهباز شریف او د صدر ډونالډ ټرمپ شکریا ادا کړل چې کنه کانګرس په شریک غونډه کې د پاکستان ذکر کړی دی خو د داعش باندې خبره کې چې د داعش ډلا د دې د کمانډر خو نیول شوی لري دا څومره اهم کمانډر دی او دا چې داعش ډلا د بریدونو صلاحیت څومره زیات لري چې کنه د پاکستان او د امریکا لپاره په یو وخت باندې لوی خطر دی
کلندر صاحب زدا غړما چې دا د امریکای د پاره خو ډیر غټ خبر دی ځکه چې دیار لستانان داغي په کابل ایئرپورټ باندې چې کوم بریج شروع پای کې وجلی شو نو د امریکای د پاره خو بشک چې دا ډیر غټ خبر دی خو د دین وړاندې دی په پاکستان کې په افغانستان کې د داعش غړي نیولې شوی هم دی او په مختلفو عملیاتو کې د پاکستانی سکیورټي فورسز لاړه هم او د افغان طالبانو لاړه هم وجلی شوی هم دی بیا که تاسو وګورئ د 13 ورځو کې یونډاک چې کوم راغلی 13 میاشت پای کې په خصوصي توګه باندې د دې خطر اشاره کړی شو چې په افغانستان کې د داعش جالي مضبوطیږي او ورسره ورسره دا خبروم راغلی چې پاکستان د دې په ضد باندې عملیات پیل کړی دي او دا غي په نتیجه کې د کرمان کم چې د ایران خار دی پای کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک او ورسره ورسره په ماسکو کروکسال کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک هم نیول شي وي نو زه دا غواړم چې د داعش او تاسو بل پښتنه چې تر سو هدا پوري د فعالیت لري زه دا غواړم چې دا یو کامیابی ده د لمونګه ټوله کامیابی نشویلې ځکه چې کوم کاغذونه په لاس راغلي دي پای کې دا ویل کیږي چې په 15 اگست 2020 کې د کابل د جیل د خلاصون په دوران یو زره وسوا داغشان یا سخت دریزه چې کم ترخګر دي اغه جیل نه وتی دي اوس دا چرته تللی دي دا په یورپ کې کیدی شي کینیډا کې کیدی شي امریکا کې کیدی شي پاکستان کې کیدی شي افغانستان کې کیدی شي او منځنۍ آسیا کې کیدی شي نو او دا پای کې یو سلو د دې نه علاوه دا کم کاستیا دي دا بشکچ په کابل هوایي ډګر باندې چې کوم بریچ یو پای کې ککړو دا ماستر مایند او د دې نه غړ لکه مونږه شعب المهاجر نوم والو محمد مدني نوم بوالو دا غد داغش مشران دي چې هغه اوسم ویل کې دا چې په افغانستان کې چرته نه چرته موجود دي نو د داعش چې کوم نظریه دا یا عقیده دا هغه نورم مضبوطه شوی دا او د دې سره سره دنیا ته دا داعی نه خطر نور هم.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال مهمه مسلې ولوري تاسو مخ او پام را ګرځو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د تیرو شپږو ورځو راهسي ورباندې نښتي هم روانې وي او سخت مرګ ژوبله هم هلته وختي ده. تازه حال یې خلوص موږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار او د ډی وی خبریال فرید شینواری. هغوی تر کلی وایي ستړي مشي فرید شینواری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. حال دا 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 اوس هم
تورخام پیاده خلکو گاڑو کمر نن ماسپخین تر مازیګر په مینس کې هم د افغان سرحد پکونو او چارواکو ترمنځ شوی او مرګ ژوبلي خبرونه تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. دغه پوله د فبروري 28 نیټې راهسې تړلې ده او تر اوسه پورې مسافرو او ګاډو تګ راتګ لپاره پرته ده.
شینواری صاحب، تیر څو ورځو کې په دغه پولې باندې نښتي هم وي، دغه نښتي په څه مسله وي او که د دواړو خواوو تاسو خبرګونونه زموږ سره شریک کړئ او دریځ یې شریک کړئ.
منازع کمونگا او گورو دغن خط پاکستان دا دعوال ری چی افغان طالبان دا دوی پا زمکا باندی یا پا سرحدی حدودو که تاسیسات یا ودانی جوڑی او پا کم باندی چی اغوی اعتراض لری او ورکایی نا بل پلو پا تورخام که دا افغان طالبانو چی کم کمیتار دی هغه بیا بیا دا خبر کردی دا چې موږ په خپل حدود یا په خپل سیمو کې دغه پوسټې جوړو او پاکستان ته هم اجازه ده چې په خپل حدود کې تاسیسات یا ودانی جوړې کړي او موږ به یې هم جوړو. که موږ وګورو نن هم د پاکستان د خارجه چارو ویان شفقت علی خان په خپل اونیز خبری غونډه کې دا خبره کړې ده او دا خبره تکرار کړې هم ده دویم ځل چې افغان طالبانو په پاکستانی حدودو یا په پاکستانی سیمو کې پوسټې جوړولې او هغه دوی په سختۍ سره دغه کار یا دغه چکم عمل دی دا غندي. نو اصل چې کوم خطا یا جګړه وه هغه د پوسټو جوړولو په سر مخې ته راغله او موږ ګورو چې نن دغه جګړې دا د مارچ 2 منټې نه پیل شوې ده او تر اوسه پورې روانه ده. وخت په وخت باندې بیګا هم ډزې شوې دي، پرون ورځې هم ډزې شوې دي، بل ورځ هم ډزې شوې دي او د دې نخودو په دولسو نه تر دیارلسو پورې کسان دواړو خواوو نه لګېدلې دي، ژوبل شوي دي او دوه یو طالب چارواکی مړ شوی هم دی.
شینواری صاحب، دغه پوله چې تاسو ویل د دیارلس ورځو راهسې تړل شوې ده، دواړو خواوو ته کاروباریان څه وایي او د دې تر څنګ نور عام ولسي وګړي چې په دغه پوله تیریږي را تیریږي، دوی ته کومې ستونزې دي، دوی څه وایي په دې اړوند؟
مونږه کومګ وګورو لوی مشکل خو هغه ډرایورانو ته دیږي او سره واړی هغه دواړه خواوې کوم ګاډي دي هغه پیسہ دي ډرایوران په لارو کې دي، هغه ته مشکل دی د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي په ټیرونو یا زور دی او سره خرچې هم چې موږ سره خبرې کړې دي خرچې ور سره خلاصې شوې دي. دې سره سره که موږ وګورو تیرو وو اتو ورځو نه مسافر په تورخم کې شوي وو، په دې کې ناروغان هم وو، د زړه ناروغانو په کې، د شوګر او د سرطان او د نورو رنځونو باندې اخته ناروغان هم وو په کې. او کله نه چې دغه ډزې پیل شوې د سرحدي پاکستان بل باندې، نو دغه مسافر هغه ځای نه لاړل، تورخم نه پته ونه لګېده چې دوی چرته لاړل، پېښور لاړل که چرته لاړل. مشکل خو ډیر دی، مشکل مسافرو ته هم دی چې کوم اوختو په تمه دي، ګاړو ته هم دی چې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. او نن تازه خبردار دی چې تورخام کې کوم د مالونو ډک ګاډي ولاړو هغه د انتظامیه د چارواکو لاړخ نه ریستل شوې دي او ته ویل شوې دي چې دلته د امن وضع اوس هم خنه د حالات کړکی چن دي د غاړی تاسو او باسه یو جمرود ترمینل ته ورسوي د سره سره کومګ وګورو داسې مسافر یا داسې افغانان هم ستای چې تورخم پول خو دیاله سره دوه حصے تړلې پته ده هغه په سپین بولدک یا په چمن باندې د ملنې د پاره دلته روښونو ته صحیح په خپل علاج یا د ملنې د پاره راغلي دي نو هغه ته هم مشکل راځي هغه لار ډیر ځانمنه ده ډیر مشکل دی پکې درې ورځې او درې شپو کې هغوی پېښور ته راځي او دغه لاره کې دوی په یو ورځ کې په اسانۍ سره رسېدی شو په تورخم پوله باندې
ډیره زیاته مننه شینواري صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی او دغه تازه تفصیل او حال مو د لیدونکو سره شریک کړو تاسو ته ښه شی په غواړو
مننه ښه دوه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ پراونه کې د ملتیا مومنن کوچ را سره عملی زو د محل یوار بیا هم د سیمه ولورتا د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسف زید خپل پلار او ژوند ملګری سره د دیالس کال وروسته خپل پلانني کلی شاپور شانګلی دوره کړی د خپل خپلوانو او د سکول د جنکی سره لید کاته هم کړی دا او د کلی د خور سره یې زاړه یادونه تازه کړی دي تفصیلی څه ده راځي چې د فیاض ظفر په دغری پورت کې وکړو
نوبل انعام یافته ملال یوسفزی د خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی او د خوان محمد اثر سره د چهارشنبه په ورځ خپل کلی شاپور شنګلی د روغله دوی په هلیکاپټر کې د اسلام آباد نه شاپور کلی ته راغلل ملال یوسفزی وایي چې هغه 14 کال پس خپل کلی ته راغل دا دوی وایي چې بیګار را د خوشحالی نه خوب نه راتلوم چې زه شنګلی ته روانه یم
بس زدا ویل غواړم چې نن زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده ما د دې ورځ ډیر خوبونه لیدلې دي مونږ چې نن په جاس کې راتلو نو موږ له خوب هم نه راتلو ځکه زموږ په ذهن کې شانګله و د شانګلي غرونه د شانګلي خوړ د شانګلي بوټي ونی او د ټول نه اهم د شانګلي جینکۍ او نن دا ورځ چې دا حقیقت دی او وس راتم لګی چې زه خوب وینم خو ان شاء الله دا ورځ به زما سره پوره عمر یې دا ورځ به زما سره پوره عمر یې دا به ځان سره همیشه د زړه سره نږدې ساتم او شنګل ډیر خسته زه دی د دې خلک ډیر ملمستیا لري د دې خلک ډیر مهنتيان دي
شاپور شان لکه د ملالا فن په مالی مرسته د جنکو یو غټ سکول دی چې پکې جنکې ویډیا سبق وایي ملالا یوسف زید د سکول ته هم لاړه د جنکو سره خبرې وکړه او د سکول جنکو ته وینا هم وکړه
هم د اس جی اس ډیر تصویران لیدل یو تاسو اچیومنټس تاسو پرفورمنسز فالو کوم او زه ډیر زیات همیشه فخر محسوسوم خو زما دا یو امید دا یو ارمان و چې کاش زه ستاسو سره په شانګله کې یو ځای ودرېږم تاسو سره په شانګله کې وخت تیر کړم او د دې جنکۍ چې دي هغه ډیرې زیاتې لایقې دي او تاسو د هغه یو مثال یې ستاسو چې کوم هنر دی ټیلنټ دی هغې ته چې زه ګورم نو زه حیران شوم ځکه ما په ډیرو علاقو کې سکولونه لیدلي دي په ډیرو ملکونو کې مې سکولونه لیدلي دي او زه تاسو ته دا په ګارنټۍ سره وایم چې تاسو په ټاپ سکولونو کې زموږ په ژوند کې مقصد څه دی، موږ نور څه کولی شو. نو چې کله تاسو سوچ وکړو نو موږ ته دا امید ملاو شي چې او موږ تبدیلی راوستی شو. او زه همیشه ځان ته دا خبره یاد ځان سره دا خبره یاد ساتم چې جنکۍ د تعلیم د اهمیت نه خبرې دي، هغوی ته د تعلیم د اهمیت پته ده، هغوی د دې لپاره محنت کوي، مخکې راځي، قرباني ورکوي. نو که جنکۍ مخکې راتلی شي نو موږ له پکار چې موږ هغوی سره ودرېږو.
ملاح د یوسفزی د کلي د خړ په غاړه هم وخت تېر کړ او دا ور کوټوالي یادونه یې تازه کړل. ملاح د یوسفزی د خپلو ملګرو سره هم ملاو شوه او کرکټ یې ورسره هم وکړو. ملاح د خپلې نیا او نورو مړو په قبرو حاضري وکړه او دعایي هم وکړه. دا ملالا یوسفزی پلار زیاودی هم د سکول زده کوونکو ته وینا وکړه.
ما دویم ځل دی چې مونږه د سکول ته رالو، د ملالې لومبی ځل دی. زه لنډه خبره دا کوم چې دا سکول یو خاموش بدلون دی. تاسو دا ناستې پیغلې، تاسو به سبا د دې وطن په لویو لویو ذمہ داریانو باندې ناست یې. څوک به ډاکټري، څوک به استاد وي، څوک به پایلټ وي، څوک به سائنٹسٹ وي، یعنی لمیټ هاړو شته نه، او څوک به سیاستدان وي. نو تاسو زمونږ سباون یې، تاسو دپاره یو ډیر روښانه مستقبل غواړم.
ملالې یوسفزی خپل خاوند د خپل ترونو کورونو ته بوتلو او د خپل خپلوانو په جنګلو یې ورسره وکړه او د خپل خاوند سره د خپل ور کوډوالي یادونه شریک کړل. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، شاپور، شانګلا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په سیمه کې نور ریپورټونو او موضوعاتو ولوري ته ځو. په سپریم کورټ کې د ملکي وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه د اپیلونو د اوریدنې پر مهال د آئینی بنچ قاضي جمال خان مندوخیل ویلي دي چې ماشاءالله له آئین څخه بهر ګام دی او په اساسي قانون کې یې اجازه نشته، خو ماشاءالله د پوځي عدالتونو د اوریدو سره څه تړاو نه لري او دا به لیدل وي چې د عام خلکو مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او کنه. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورت کې واورو.
دا سرګندونی په داسې حال کې سوي چې د سپریم کورټ جسټیس امین الدین خان په مشرۍ کې وو کسيزه آئینی بنچ په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د مقدمو د اوریدنې کلدم ګرځولو په ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنه کوي. د اوریدنې په محل لاهور بار اسوسییشن وکیل حامد خان خپل دلایل کې وویل چې آرمی اکټ د ځینو کسانو لپاره دی او په ملکي خلکو نسی لګول کېدی.
پاکستان آئین بالکل په دې باندې خاموش دے تو فوجی عدالتونو په بار کې. البته دا پاکستان چکم اوریجا قانون دے، هغه یو آرمی ایکٹ 1952 دے، افیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 دے. په دې دواړو کې د فوجی عدالتونو گنجائش تا د دې حد پورې پکشتا چې کلم سویلین په فوجی انسټالیشنز باندې عمل اور شي نو په هغه صورت کې آرمی کورٹ چکم دی کم ته کورٹ مارشل وای هغه کې دا ٹرائل کی.
د سپریم کورټ آئینی بنچ له اړخه د تیرو 15 هفتو راهیسې بغیر د څه وقفې نه رواني دغه اورېدنې په محل جسټیس مظهر ویل د فوجي عدالتونو په اړه دوه اعتراضونه راپورته سوي دي. یو فوجي مقدمې غیر جانبداره نه دي او بل فوجي مقدمې چلوونکي قانوني تجربه نه لري. جسټیس جمال خان مندوخیل وویل بنیادی سوال دا دی چې په فوجي عدالتونو کې سیویلین مقدمې اورول کېدای سي او که نه.
ایک جو اپریہنشن ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے
خلق دا فکر لري چې په پوزي عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې شفاف نه وي. خدا سي خبره نه ده دا شفاف مقدمو حق په پوزي عدالتونو کې هم عملي کیږي او تورن کستا د اپیل حق هم وي. دا مقدمه هم اه رنګ کیږي سرنګه چې عام عدالتونو کې کیږي. فرق دا وی چې دغه مقدمه په توندې سره تر سره شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په عکس العمل کې کال 2023 کې په 9 مئی سو احتجاجونو په نتیجه کې په زرګونو کسان نیول سوي وو چې پکې د 115 کسانو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چلول سوي وو. په دغه مقدمو کې د فوجي عدالتونو له اړخه تیر کال دسمبر په میاشت کې 85 کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې د بند سزا اورول سوې ده. د فوجي عدالتونو لخوا د عام وګړو سزا نه یوازې په هیواد کې دننه د پی ټی آی بشري حقونو او وکیلانو تنظیمونو لخوا غندل سوې بلکې امریکا، برتانیا او اروپایي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې وه چې دا ګام د نړیوال قوانینو خلاف دی. د پاکستان وفاقي حکومت او فوج د 9 مئی پیشي د ریاست پر ضد برید ګرځوي او وایي چاته به هم اجازه ورنه کړي چې سرکاري او فوجي ودانیو ته زیان ورسوي.
پوځي عدالتونو د وړاندې څخه د سپریم کورټ 15 غړیزه بینچ کلدم ګرځولي او کچرې دغه 9 غړیزه بینچ هم کلدم وګرځوي نو بیا به هغه خلکو ته انصاف څوک ورکوي چې د پوځي عدالتونو د مقدمو له امله د تیرو 2 کلونو راهیسې په جیلونو کې دي او د ډیرو سزاګانې هم شاوخوا پوره کیږي.
2023 کال د اکتوبر په 23مه د سپریم کورټ 15 کسیزی بنچ د 9 مئی په تاوتریخوالي کې د شکیلو عام وګړو پر ضد په فوجي عدالتونو کې اورېدنې کلدم ګرځولې وې. وروسته د سپریم کورټ یو بل بنچ دغه پریکړه معطل کړې وه چې په ضد یې سپریم کورټ بار کونسل او سپریم کورټ بار اسوسیشن هم اپیلونه دایر کړي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه کې د ملتیا مومننه کوو چې را سره په پروګرام کې ملیاس که تاسو غواړئ چې د ډی وی نورې خبرونه وګوري هم کولی شئ د ډی وی په ویب پاڼې باندې وګورئ او همداراز د ډی وی په یوټیوب چینل باندې تاسو ټولې خبرونه د ډی وی کوم چې په ژوندۍ بڼې دي هلته ووینئ او د دې تر څنګ کولی شئ په فیسبوک پاڼې باندې هم تاسو ووینئ هلته هم سر ورښکاره کوي. خو نه یوازې خبرونه بلکې تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټول ویډیو ریپورټونه تازه حال او ستاسو د سیمې خبرونه د ډی وی په ویب پاڼې او په فیسبوک پاڼې باندې هم ولولي او وګوري. زو د یو اقتصادي ریپورت ولوري ته. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د روان مالی کال 2015 په فبروري میاشت کې تجارتي خساره کې 3.5% اضافي وروسته نږدې 2.5 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي چې په ملکی کچه خپل پیداوار نشته او خام مال زیاتره د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورټ کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی په کټه سره وګورو او واورو.
د شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه روان مالی کال 2023 په 8 میاشتو کې د برآمداتو درآمداتو ترمنځ د فرق 15.8 ارب ډالر ته زیات شوی. تیر مالی کال هم په دې موده کې تجارتي خساره 14.4 ارب ډالر وه. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان خپل پیداوار کم دی.
سرویسز په ځین ختیو او د انډستری او اګریکلچر رانه پډاګه پاتې دي.
نو موږ هغه سيزونه پیدا کوو نه چې کوم زمونږ ضرورت پوره کړي. موږ امپورټ سیوا کړی نه امپورټ ډایرکټ بیا ستا تعلق را لستادا دنه چې کوم په ملک کې کوم پیداوار کیږي کنه ستا په ملک کې پیداوار نه کیږي. یو خو کوانټیټي ده کنه چې لکه نمبر او یو کوالټي. نو مطلب دا ده چې هم کوانټیټي نشته او هم کوالټي نشته. نو خلکو د کوالټي سیس بیا د بار نه اخلي.
تیر میاشت په پروری کې درآمدات 8% اضافه سره د تیر کال پروری په مقابل 4.4 اربع ډالر ته زیات شوی او برآمدات 5.6% کمی سره 2.4 اربع ډالر ته راکوز شوی. تیر کال په پروری کې برآمدات 2.85 اربع ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي اوس هم په درآمداتو غیر اعلانیه بندیزونه دي او هم د دې له وجې پرمختیا متاثره کیږي.
ایکسپورتس ولې نه سیوا کیږي؟ دا غي مین ریزنس خدای دی چې زمونږ انپوټ کاست هغه دومره سیوا دی چې هغه زمونږ دا ایکسپورت سیکټر چې کوم دی هرت کوي او افیکټ کوي. هغه موږ بجلی قیمتونو ګورو، هغه موږ د ګیس قیمتونو ګورو او دا غي چې کوم نور پاغه باندې ټیکسیشن لګیدلې هغه کو ګورو نو هغه سیوا والے راغلي. بل امپورتس کته سو وګوره نو دا هم بڑاو شوی دی خو هغه شانت نه دی. دا غي مین ریزنس دا دی چې دی باندې ګورنمنت ان اناونس ریسټریکشنز لګولې دي. زمونږ ډیپندنسي چې کوم پرا میټیریل دا هغه موږ راغواړو هغه ډېر زیاته ده.
نو دا غي د وجه هم زمو تجارتي خساره زیاتیږي. د ادارې د رپورت مطابق روان مالی کال 2015 پاتم یاشتو کې برآمدات 8.1% سیوا شوی او د دې حجم د تیر کال 4.4 اربع ډالر په مقابل 2.02 اربع ډالر ریکارډ کړی شوی. هم د غرنګا درآمدات په اتم یاشتو کې 2.4% اضافه سره د 15.2 اربع ډالر نه 10.8 اربع ډالر ته رسیدلی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بټن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په شنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
د ډی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او تاسو کولی شئ د ډی وی نورې خبرونه د ډی وی په وبپاڼه باندې په یوټیوب چینل او په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او همداراز خبرونه ولولئ او په دې هیله چې دغه خبرونه څخه تاسو ګټه ترلاسه کړی وي د خپل سیمې حال او خبرونه څخه په خبره شوي اوسئ. بیا هم د ملتیا مننه کوم چې را سره ملګری شوی وي او زه ستاسو قربانه منزه شهید د خبرونې پروډوسر بختور شاه موږ ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو ته د ښې شیبو هیله کوو. په دې هیله چې بیا هم زموږ سره په راتلونکو خبرونو کې مل پاتې شئ. د الله په امان.